ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر لاتم ویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپل مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیری د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم به پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډیر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دیني عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل وروړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تېره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنونکي دغو شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي رادیو ته غوږ اس پاپ نسن کې د مازیګر 4:03 دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لاشینګ شټینګښت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلولو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د شیزینه پولیسو په مرسته وسی.
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لورې کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یوه اوسیدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسري په کور کې وي. باید داسې نه کېږي چې 3 نفره سړیان یعنی مصالحه دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیس ولري، ښځې ګوښه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید آزادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، د فایده مردم است. دیگه مشکل
کور په کور تلاشی شته، د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره شزینه پولیس نه وي، او له شزینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوي پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمیر خاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي،
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو، موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کیږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولاس زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي که دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي، چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل،
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیر لاسته ورغلي. یاد چڼیز عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیوي عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیازلي حکومت په راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول، د اجباري حجاب خبرې وشوې، له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې، حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبوره دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبوره وي مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکله وایي،
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکې نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او دینارینه او د ژوند د هیګړې لپاره کار کوي.
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمیر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه خکو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسول سیده غزنیواله داسې خزده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړی وایي چې د طالبانو په راتګ سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه دې ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په همغه اندازه یې افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې وم چې ما په بیلابیل نهادو موسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالی او همداسي زیورات د بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشره لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شی تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پاته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د یوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی، نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه دی، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو موږ دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به باید ته وړاندې کوو او دوی له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیونه چې ولکه په خوا غونډې چې غوی اخیسته په هغه ورابی اوس هغه نه اخلي غوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیې ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سرپتلنۍ چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې مېرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
لنی کمرغه ووایم ما سره هغه مېرمنې کار کوي چې په کلي کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. اسې دوی په کلي کې غلاسي کار کوي. نو زه غت لري اخلم او په بیلابیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې سدا بیا په لور به خرڅيږي او دوی ته د غوف سدي ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ چې په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس اخلي. په هفته کې اخلي څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څه وکړی سوی چې مېرمن ترڅنګ ودرې کړم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایله کړم. هغه مېرمنې چې د کولواس نه سي کولی نو کولی شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو په هکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان، کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نه سي کولی او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او د هغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي. خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري. نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې وو، یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمد وکړو او خپل ځان ته د ښځو بازار جوړ کړم. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی، یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو، یعنې له دوبۍ له پاکستان له هغه جنې موږ لېږلی سو. پخوا به ښه وو مستقیما موږ لېږلی سوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نه سي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات واخیستل او افغاني کالی همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري ربه ها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامې پلاس جوړ شوی دست کول او د سپینو زرو زیورات اخیستی دلته دوه ښیګڼی دي یو دا چې دوکاندارانی ښځې دي موږ کولی شو په ډاډه زړه خپل سودا واخلو بله ښیګڼه یې دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو بیا یې په څو ورځو کې راته جوړوي لغه وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 3 شپږ سوه یو دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره تاسو په درنو زور کې حاضر شوم قدرمنو دوستانو دا ونه د مهر د حق په تړاو بحث لرو دا چې د مهر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي په دې اړه خبرې تر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبد الوهید فرزي افغان حقوق پو فرزي صاحب په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایم که چیرې درته وایي چې د مهر حق یعنی څه
السلام علیکم ډیر مننه تاسو پوښتنې نه حق مهر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالونه ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی یعنی هغه مال موږ متقوم وایو چې د قیمت وړ وګنل شي هغه مال ته د مهر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مهر دی ته وایي خو اصلا مهر هغه یو امتیاز دی چې د خزی لپاره د شریعت لخوا تاکل شوی دی تر څو د دې مهر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنځ یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي مهر یو توفه غونډه حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي
مننه کوم فرزي صاحب که د مهر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مهر څو ډوله دی
د مهر د ډولونو په حق له بعد ستاسو خدمت ته عرض وکم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مهر لرو یو نه تعین شوی مهر لرو هغه تعین شوی مهر ته مونږ مسمى مهر وایو او نه تعین شوی مهر ته مثلی مهر وایو یعنی هغه مهر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسمى مهر وایي او هغه مهر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مهر وایي او هغه د هم مثل مانند دي خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي دوهم تقسیمات چې دا هغه بیا مهر معجل او مهر مؤجل ورته وای یعنی یو په عین ده یو په واو امزه سره هغه مهر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي هم سمدستي ورکول کیږي او هغه بل مهر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګ
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده، یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق شته په ځینې هیوادونو کې نشته، نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده، دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرضی سه
مهر په ملي قوانینو کې حتما راغلی دی ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو داخلي موضوع ده، مثلا په ایران کې شته، په افغانستان کې شته، په پاکستان کې شته، په ځینو داسې هیوادونو کې شته، او ځینې هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه دی. مهر په قانون مدني کې د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی، او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې وویل هغه په ملي قوانینو کې یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضی صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي، نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنی ده چې یا یې بخشش کړی ده، یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترک ژوند په ډیر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کیږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې، او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یوه ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو، په صورت کې د ورکولو یعنی غکیږي ورکیږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي، یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي، یا شل کاله بعد د عقد نه ورکول کیږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي، فرضی صاحب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لار چې د حق ورکړل شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه دا مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري، په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي، بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکړو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي، او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي. داسې نه چې د خاوند باندې ظلم وشي، یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي، او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه شرایط په نظر کې ونیول شي، او هم خزه خپل حق ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسې د عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدي. دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول پلی لاس پرو علامه مل شه، خوشحاله اوسئ.
بیگم استاپ غم کی یارا، یار ډیر ژړلی دی، د غم سپیړې مې په مخ